السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2013 کال د فروری د میاشتې لسمه نیټه ده. ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د کبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې سروې او جمهوریت هم در خبرو. خو اول خبرونه له اسرار عالم مومن نورو.
په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناسته نن په لسم ورځ هم دوام لري. بلخوا د درنې مشرانو ادعا کړې چې په دې وروستیو کې یو شمېر لادرکه کسان خوشې کړل شوي. د خیبر قبایلي سیمې لنډې کوتل پولیټیکل چارواکي وایي چې 15 میاشتې مخکې د شینوارو د خوګاخېلو قبیلې تختول شوي 12 کسان خوشې کړل شوي. او د شمالي کوریا مشر کیم جون اونګ د جنوبي کوریا ولسمشر پیانگ یانگ ته وربللې. او زه خبرونه تفصیل. په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناسته نن په لسمه ورځ هم دوام لري. بلخوا د درنې مشرانو ادعا کړې چې په دې وروستیو کې یو شمېر لادرکه کسان خوشې کړل شوي. تېر ورځ مشالو سره په خبرو کې د احتجاجي ناستې یو مشر منظور پښتین مشال ډاکټر ویل چې د حکومتي او پوځي مشرانو سره د مذاکراتو باوجود یې خپل پرلتسه دوام ورکړی او تر هغو به ناست وي تر څو چې غوښتنې ومنل شي.
مونږ د پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی هغه سره مهم میټینګ وشو، د آی سی آر سره مهم ملاقات وشو، د ڈی جی آئی سی آئی چې کوم دی هغه سره هغه مونږ میټینګ وشو ملاقات وشو. درنه به تر هغه پورې جاری وي چې کوم دوی مونږ سره پریس کانفرنس نه وي کړی. د عوام دنیا مخته نه وي سره ناست کنه او مونږ ته ریټرن کې اعلامیه نه کی جاری اخبارې جاری وي.
د احتجاجي درنی یو بل مشر بلال مسعود نن مشال ډاکټر ویل چې د احتجاجي ناستې لپیل رہی سي یو شمېر لادرکه کړل شوي کسان خپل کورونو ته ستنه شوي، خو حکومتي چارواکو پر دې اړه څه نه دی ویلي. احتجاج کوونکي د قبایلي ځوانو نقیب مسعود د ماورای عدالت په وجنه د تورن پولیس چارواکي راو انوار د نیولو د لادرکه شوو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو په ګډون یو شمېر غوښتنې لري. د خیبر قبایلي سیمې لنډې کوتل پولیټیکل چارواکي وایي چې 15 میاشتې مخکې د شینوارو د خوګاخېلو قبیلې تختول شوي 12 کسان خوشې کړل شوي دي. د یادې سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ نیاز محمد نن مشال ډاکټر ویل چې دغه کسان تېره شپه په زمان سپری پوستا دوی ته حواله کړل شوي او شپه یې د لنډې کوتل په پوځي چوڼۍ کې تېره کړې. چارواکو په خبره دا 15 میاشتې مخکې له ځای غرونو څخه وسلوالو طالبانو تختولي وو، خو طالبانو پر دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا و مشکوک ترګرو ته د مرګ او 15 نورو ته د قید د سزا پخلی کړي. تېر ورځ د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په خبر پاڼه کې ویل چې له ترګرو ډلو سره د تړاو او په ترګریزو فعالیتونو کې د برخې درلودو په جرم دغه سزا ورکړل شوی. په خبر پاڼه کې دغه سزا شوو کسانو د جرمونو په اړه اهم مختصر تفصیل ورکړل شوی. اول شوی چې دغو کسانو په عدالت کې د مجسټریټ مخې ته د خپلو جرمونو اقرار کړی چې له وجې ورته د مرګ سزا ورکړل شوی. د خبر پاڼې له مخې دغه ټولو کسانو په مجموعي توګه 15 کسان وژلي او 109 یې جوبل کړي دي. مشال ډاکټر غوګستې د جرمني یو عدالت پرونو یو افغان پناه غوښتونکي ته د عمر قید سزا اورولې ده. د برتانیې ورځپاڼې ډیلی میل له مخې مجرم یو 38 کلن افغان مهاجره چې د 4 ماشومانو مور وه او عیسیت دین ته اوښتې وه په چاړه وهلې او وژلې وه. ویل کېږي چې مجرم سړي د یو سوپر مارکیټ مخې ته دغه ښځه وژلې. د ښځې 2 ماشومان د دې پیښې شاهدان وو. د څاروالو په وینا قاتل 30 کلن دی، خو شناخت یې نه دی څرګند شوی. د نګهار چارواکي وایي چې بټي کوټ ولسوالۍ کې د کرکټ د لوبې پر مهال په 14 کې 3 ځوانان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند توله خوګیانی پرونو اسوسییټیډ پریس ته وویل 14 دونکو مواد د کرکټ په میدان کې خودل شوي وو. د ریموټ کنټرول په واسطه 14 شوې ده. په بټي کوټ کې په 14 کې د لوبې دوه سیلانیان زخمی شوی هم دی. دوهمه چاودنه د خوږیانو ولسوالۍ د کرکټ په میدان کې شوې چې د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ذبیح الله زمری او څلور نور سیلانیان پکې زخمیان شوي دي. د چاودنو ذمهواري کومې ډلې نه ده منلې. د سویډن په سرخاس راکون کې د یوې خونړۍ حملې په تور نیول شوي وګړي د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان ته داعش وایي اړیکې درلودې. دا خبره د ازادۍ اروپا او مشال ریډیو د سویډن د یو خبري اجانس په ګډه څېړنه کې معلومه شوې ده. د ازادۍ اروپا او مشال ریډیو د ازبکستان او تاجکستان برخې د سویډن له خبري اجانس ټي 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 سره په ګډه څېړنه کې معلومه کړه چې رحمت عاقلوف تر حملې مخکې د حملې پر وخت او تر هغې وروسته د تاجکستان له وسلولو سره چې ځان د داعش غړي غړي اړیکې درلودې. د شمالي کوریا مشر کیم جن اونګ د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی اون پیانگ یانگ ته وربللې. دا خبره د مون دفتر نن کړې. که چیرې د دواړو مشرانو ملاقات وشي نو دا به په تیرو لسو کلونو کې د کوریایي مشرانو لومړۍ غونډه وي. د ولسمشر یو ویان ویلی دی چې د کیم خور کیم یو جونګ چې په پیانگ یانگ کې روانو ژمنیو اولمپیک لوبو ته ورغلې هغې د خپل ورور بلنه د جنوبي کوریا ولسمشر ته رسولې. د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې نرمي وروسته له هغو راغلې چې جنوبي کوریا له پرونه د شروع شو اولمپیک لوبو کوربتوب کوي. دا ملاقاتونه د دې باوجود کېږي چې تیر کال شمالي کوریا خپل اټومي او میزایل پروګرامونه تیز کړل. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په اسلام آباد کې د قبایلي او نورو پښتنو سیمو ځوانانو او فعالانو احتجاجي ناسته دوام لري. دوی وایي حکومتي او پوځي چارواکو سره مذاکرات کړي دي. په جنوبي وزیرستان کې پزمکه کې خښ کړل شو ماینونو یا بارودي سرنګونه انساني ژوند لپاره څومره تاواني دي.
زما یو خور و وړوکې یو مې زوی و یو مې لور و او دغه د درې کسان زخمیان شوي. زوی خو مې داسې و چې د لاسې خراب و د ګوتې پرې وې او یوه سرګه هم ضیا شوه.
د سنت یوې کمیټې د نرخزیانو د حقونو بل منظوري ورکړې ده. نرخزیانو د دې ګام هرکلی کړی دی.
موږ په دې باندې خوشاله یو چې دې کې کم چې دی یو انډسټري چې کوم پې دې شي دی تر نارمل په حساب باندې میډیکل کیږي نه هغه خو نارمل دي.
اونی زخ پرونه سر مې کې مو یو استاد نازش خان ملمنه ده.
زما چې کوم رجحان او د ستاره نانو هغه ټیچنګ سایټ ته ډېر زیات و. زما انسپریشن زما ټیچرز و چې زه جوړېږم نو ټیچرز به جوړېږم.
په پروګرام جمهوریت کې مو د پاکستان جمهوري وفاقي پارلماني نظام موضوع څېړلې.
طالبان کې یو مجلس نه وي بلکې دوه وي. د یو د آبادۍ په بنیاد جوړېږي د بل چې دی چې برابره نمایندګي ملاوي.
راسره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. په اسلام آباد کې موجود د فاټا او نورو پښتني سیمو ځوانانو د پرلت مشران وایي چې د پاکستان له ولسي او پوځي چارواکو سره مذاکرات کړي دي خو تر هغه وخته به خپله دھرنا جاري ساتي تر څو یې ټولې غوښتنې نه وي منل شوي. بل پلو احتجاج کوونکو خپلې غوښتنې هم زیاتې کړي او اوس د پښتنو پر وسایلو د پښتنو د حق غوښتنه هم کوي. نور حال د مشال ریډیو خبریال احمد شاه اعظمي را کوي.
د اسلام آباد پریس کلب مخته د پاکستان د بیلابیلو سیمو د پښتنو د احتجاج نن لسمه ورځ ده. دغه احتجاج کوونکي په کراچي کې د وژل سوي پښتون ځوان نقیب الله مسعود د قاتلانو د نیولو د پښتنو د ماورای عدالت وژنو د عدالتي پلټنو د لادرک خلسو کسانو د مندلو قبایلي سیمې لماینونو پاکولو او د امنیتي ځواکونو لخوا له دوی سره د انساني برخورد غوښتنې کوي. د دې پرلت مشرانو په وروستي ځل تیر ورځ د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له چارواکو سره ولیدل او د خپلو غوښتنو په اړه بحث ورسره وکړي. د دې ځوانانو یو مخکښ منظور مسعود مشال رادیو ته د پاکستان له ولسي او پوځي چارواکو سره د لیدلو حال راکوي.
مونږ د پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی اکثر مهمه میټینګ وشو د ISTR سره مهمه ملاقات وشو د DGISI چې کوم د اکثر هغه مونږه میټینګ وشو ملاقات وشو درنه به تر هغه پورې جاری چې کوم د مونږ سره پریس کانفرنس نه کړي د عوام دنیا مخته نه وی سره ناس کنه او مونږ ته ریټن کې اعلامیه نه کی جاری اکثر به جاری وي.
د پښتون احتجاجي لاریون د جنوري لشپږوشتمې نیټې لبنو پیل سو چې بیا ورسته د کوهات او پېښور لالارو اسلام آباد ته ورسېدی او د فروری لومړۍ نیټې د اسلام آباد پریس کلب مخته پر لاتو و. د احتجاج کوونکو پښتنو مشر منظور احمد پښتین د جمعې په مخسن د پرلت ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې د دوی ناسته به تر هغه وخت روانه وي تر څو پښتنو ته پر خپل وسایلو واک نه وي ورکړل شوی.
د کومې نعمتونو ذکر الله پاک کوي د هغه د پښتون په خاوره موجود دي. بیا هم زموږ پښتانه ځوانان لاړ چې په پردي ملکونو کې خپلې ګیرې سپینوي خپلې ورته سپینوي. دا موږ نه هېڅ نه منو.
د پښتنو لاریون له هغه وروسته پیل سو کله چې په کراچي کې د نقیبالله مسعود په نامه د جنوبي وزیرستان یو ځوان د جنوري پر درېمه نیټه د امنیتي ځواکونو لخوا وتښتول سو او بیا وروسته د جنوري پر دیرلسمه نیټه د ترهګر په تور د راو انوار په مشرۍ د پولیسو لخوا ووژل سو. له پلټون وروسته نقیب بے ګناه ثابت سو او راو انوار له خپلې دندې لری کړل سو چې بیا وروسته وتښتېدی او لا تر دې دمه د ځای ځایګي درک نسته. د دې پیښو وروسته د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د قبایلي سیمو یو شمېر سازمانونو لاریون پیل کړ چې بیا وروسته د ټولو پښتنو په لاریون بدل سو.
داو احمد شاه اعظمي تاسو اوریدل په اسلام آباد کې د فاټا او نورو پښتني سیمو د ځوانانو احتجاجي ناسته لا هم دوام لري. که څه هم دغه احتجاج ته له فاټا او خیبر پښتونخوا یو شمېر سیمو خلک ورغلي خو لا هم په دې دا هم دا د پملګیر کچا نه دی غزیدلی. دا چې د نورو سیمو د خلکو د ګډون او ردی عمل په اړه څېړونکي څه نظر لري په دې اړه مجید بابر دا رپورټ تیار کړی دی چې په احتجاجي ناسته کې د یوې میرمنې په تقریر پیلېږي.
دا دعاګانې به رنگ راړي او دا ستاسو دلته کې ناستا په دې سرځای کې سهار او د غرمې یا چوبیس ګنټې یا پاسی نه نو دا زموږ هغه مزل چې دی را نږدې شوی دی.
احتجاجي ناسته نن هم دوام لري او تنظیمونکي وایي چې ولسی مرسته ورسره ورځ تر بلې زیاتیږي. په اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي د ژبې د امتیاز پرته د ټول ملک خلک د احتجاج کوونکو غوښتنې جایز ګڼي.
په دې کې خو بالکل بل خبره نشته چې د دوی غوښتنې او احتجاج پر ځای دي او د پاکستان ټول ولس د قومي او ژبني شناخت پرته د دوی غوښتنې جایز ګڼي. دا بل خبره دا چې پولیسي کچا ورسره هغومره شرکت نه دی سوی چې پکار دی. خو د قبایلي ولس د ستونزو په اړه د پاکستان ټول ولس خبر دی چې هغه سره څه روان دي او اوس وخت د دې خبرې دی چې د دغو خلکو ته د ملاتړ ضرورت دی، د یو ځانګړي سلوک ضرورت دی چې د هغو حالات ښه شي.
بلخوا د پنجاب په پنډي بټیا خار کې سیړونکو امجد بټي وایي چې د دوی غوښتنې د ټول پاکستان د ولس غوښتنې دي.
د دوی سره د ظلم پاړه د پاکستان د هر ګټنا ولسی او ټولنیزا غندنه شوی هم ده او اوس هم کیږي. خدا هم یو حقیقت دی چې د دې احتجاج بڼه قامی یا نسلی ده. د ټول لاریون ته د یو قبایلی او پښتون احتجاج نوم ورکړل شوی دی، باید د دې دایره پراخه کړل شي ځکه چې د دوی غوښتنې د ټول پاکستانی ولس غوښتنې دي.
د احتجاج کوونکو یو شمیر غوښتنې لکه د سیمونه ماینونه صفا کول، د لادرک کسانو درک لګول او د یوې پیښې رامنځته کېدو نه پس په قبایلي سیمو کې په ورځو ورځو ګرځبندیز لګول او ولس تنګول. په دې تناظر کې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې مشر ایډیټر ضیاءالدین وایي،
د دې هیواد په رښتونی مانو کې چې کوم واکداران دي دا غوښتنې خو د هغوی پر کارکردګۍ پوښتنه راپورته کول او هغوی زما په اند خپل کار په صحیح توګه په قبایلي سیمو کې سرته نه دی رسولی او دا کار د پوځ اوس پوځ کې علاقې په صحیح توګه نه دی صفا کړي، نو دا غوښتنه هغوی پوره کولای شي. دې له د کوم پراخو لسیم ملاتړ ضرورت نشته.
د دغې احتجاجي ناستې مشرانو د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د پوست د مطبوعاتي څانګې مشر سره ملاقاتونه کړي، خو تر دا مهال د دوی غوښتنې نه دي پوره شوي.
دا تیرو سو کلونو راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د ماین چاودنو له وجې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې رپورټونه مخې ته راغلي دي. د دې ماینونو صفا کولو غوښتنه په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې ګډونوال هم کوي، خو چارواکي وایي چې دا ماینونه نه دي بلکې په اتیایمه لسیزه کې د افغان جګړې پاتې شوي بارودي مواد دي. نور تفصیل مجید بابر درکوي.
د جنوبی وزیرستان ولس وایي چې په 2010 کال کې خپل سیمو ته ستنېدو سره سم دوی په سیمه کې د ماینونو یا د ځمکې خښ بمونو سره مخ شول. د تحصیل سروکی شاهد محسود مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې کور ته د تګ یې ډومبی ورځ وه چې د کور مخې ته یې بچي د یو ماین چاودنې ژوبل کړل.
په ښار کې زما یو خور وه وړوکی، یو مې زوی و یو مې لور وه، او دغه د درې کسان زخمیان شوي. زوی خو مې داسې و چې د لاس یې خراب و، بیخي اوس لاس یې د کار نه وته، د ګوتې پرې وې، په یوه سترګه یې هم ضیا شوه. او په دې کې مونږ سره اول ټایم کې یو پولیټیکل نه تقریبا 15,000 څومره پیسې میلاو شوې، او په دې نه بعد نه زمونږ چا پوښتنه کړې ده، نه چا تپوس کړی دی چې یا څه وشول، ته هیچ چا په تپوس زمونږ نه دی کړی.
د ځایي ولس او راپورونو له مخه په تېرو اوو کالو کې په جنوبي وزیرستان کې د ماین چاودنو 2 پېښې شوي دي چې پکې په لسګونو شومان، ځوانان، مشران او ښځو ترڅنګ د دوی مالونه هم زیانمن شوي دي. دا چې دا مهال د جنوبي وزیرستان هغه کومې سیمې دي چېرته چې د ماینونو په اړه اندېښنې ښودلی کېږي. دغه سیمې راته ځایي خبریال سعود الرحمن محسود په ګوته کړي.
په یوه سیمه کې نه دي، په ټول محسود ایریا کې په تواتر سره دا داسې پېښې رامخته کېږي، روانې دي چې دا لینډ ماینز کومې واقع کېږي. په دې کې مونږ ویلای شو چې دا مکین ایریا دی، مکین کې پټ زیارت علاقه دی، دلته شوې دی تحصیل لدا علاقه دی، پټویلا دلته شوې دی تحصیل لدا علاقہ دے، شپشتین دلتا شوے دے تحصیل سرویکائی علاقہ دے، بدر دلتا شوے دے سرویکائی علاقہ دے، شامکائی بارواند دلتا شوے دے تحصیل سراروغا علاقہ دے، مرغی بند دلتا شوے دے، سپینکائی راغزائی دے دلتا شوے دے، کوٹکائی علاقہ دے دلتا ہم شوے دے.
سورہ دے مخ کی دے مکین سر تعلق لرون کی خبریال نصیر اعظم خپل سیمی تا ورغلے و دا ہغن میں پختن اوکڑا چی دے ماینونو پاڑا زائی ولس کی سان دیخنی دی. نو ہغوائی
تقریبا اویا پورے پیسے وشو چې په دې کې کومګ ګورو نو 150 پورې کسان مړه شول، او باقی باندې چې کوم دي کنه اغه د مازورۍ ښکار شول. تر دې ځای پورې چې دا اغه خلک اوس ډیر زیات خوف زده دي، ځکه په قبایلی علاقو کې خو اغه ځای دا وی چې اغه ځای به ته خور د غرونو نه راړوې، اغه ځای به ته د اوبو هم د کور نه بار وځي ته به راړوې. مالونه چې کوم دي اته په کور ځناور څاروي ته په کور نشي ساتلای، اغه به ته د غرونو ته لګې. نو په دې لینډ ماین چې زه صرف دا نه وایم چې زمونږه انساني زیان روان دی، بلکې د زمونږه څاروي ځناور هم د دې لینډ ماین ښکار شوی دی.
بلخوا د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد مشال ریډیو ته وویل چې دا ماینونه نه دي، او په اتیایم لسیزه کې د افغان جګړې نه پاتې شوي بارودي مواد دي.
د میسود درې جرګې کم ایلډر زین هغه مونږ بولو جیو سی سیبلم، نو دا وی په 39 پنجاب الته کې یو میټینګ شوی، نو پای کې تکلیر کټ د 9 ډے اف پاک آرمی نه دا دغه راوړند شو چې په ساوت وزیرستان کې ماینز نشتا. نو بیا دی کسانو ته تپوس وکړه چیرې چې ماینز نشتا، نو دلته کې دغه 44-45 کې مختلف کیسز بیا دا څنګه رونما شو. دا وی دا جواب دی چې دا صرف بارودی مواد دي، ایکسپلوزیو مټیریل دی، او د دې هیستری دا ډیر مخکینه ده، دا د رشن وار اغه نه شروع ده، دا وسنه خبره نه ده.
اشفاق احمد زیاته کړه چې تر دا مهال چې څومره کسان د دې بارودی موادو چاودنو نه اغیزمن شوي دي، هغه ته به معاوضه ورکول کیږي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټ د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی مبجو
سروې
پ درینی مبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
ټولنا او سغدریزی
پپاوکم پینزو بجو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه وایي 15 میاشتې وړاندې د خیبر نه تښتول شوي 19 کسان خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. دوی وایي د دغو کسانو په خوشي کولو کې امنیتي عسکرو او د سیمې سیاسي اتحاد زیات رول لوبولی دی. د سیمې خلک وایي دغه خوشي شوو ټول کسان د سیمې عام وګړي دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نورو. طالبانو د خیبر ایجنسی هغه ولس کسان خوشی کړی دي چې سناس 15 میاشتې وړاندې د خوګاخیلو د دلخات سیمینار تختول شي وو. دغه کسان دلخات ته د سیل لپاره تللی وو چې ورستو طالبانو لزان سره بوتلل. د لنډی کوتل مرستیال پولیټیکل ایجنټ نیاز احمد وای دغه کسان د اف سی زواک او ځایی جرګې په مرستو د جمعې په ورځ خوشی کړل شول.
تفصیل بیا جاری کو ان شاء الله چې کله پیدا ټول سیزن راشي وسو کور لاړو خلکو ته ډېر ناست دي. بده کې افرټ خو د ټولو دي. اف سی هم ده زموږ هم دي نور ادارو هم دي او جرګه په دې باندې لوکل پلسیو ده مین کوششونه ده.
د دغو تختول شوو کسانو خپلوان وایي دوی د تاوان په غرض تختول شوي وو خو د تختول شوو کورنیو دومره واست نه لرلو چې تاوان یې ورکړی وو. په روانه میاشت کې د دغو تختول شو لپاره په خیبر ایجنسۍ کې یوه مظاهره هم وشوه. په مظاهره کې خلکو د دغو اولسو کسانو ترڅنګ د هغو ټولو لادرکو د موندلو غوښتنه کوله چې د دوی په وینا په سیمه کې د امنیتي عسکرو لخوا د لټون په عملیاتو کې لادرکه شول او لا یې هم پته نه لګي. د خوګاخیلو یو ځایي مشر اصرار خوګاخیل وایي دغه کسان یې نن سهار وختي د تورخم له لارې خپلو سیمو ته راوستل او د تختول شوو په وینا دوی افغانستان ته اړولي وو.
نو څومره بوره خو چې مونږ دا ملګرو سره میلاو شو دوی وینا مطابق خو افغانستان ذکر کولو فکر او دویم خبره دا ده چې مونږ خو څومره چې دا با کار دا خو په سیاسي اتحاد په کوشش باندې شو عمر اوچت شو او په دې باندې یو احتجاج جوړ شو مونږ سره چې کوم مرسته به کې مطلب د ایف سي او دغو کړنو هغو ټولو کوششو مطابق باندې دا کار وشو. نو دوی خو خپل ځاني ما یو دوه درې ونه تاسو څخه نو ویلي چې داسې ډېر وار مال خو نه خو بهرحال ورقه هم داسې ښه نه وه اور خام خا تکلیف خو به ورته ښه ډېر رسېدلی ځکه چې مطلب په هغه علاقه باندې دوی خپل غنم ډېر وو سرټن دې سره بلول پنځه کسان دې سره یه طرف یه علاقه باندې که پنځه دې په بله علاقه باندې سو
بلخوا په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او نورو پختون میشتو سیمو د ځوانانو په احتجاج کې یوه غوښتنه دا هم ده چې باید ټول لادرکه شوي پښتانه د زر تر زره خوشي کړل شي. د دې سره سره په خیبر ایجنسۍ او نورو سیمو کې هم د لادرکو کسانو د موندلو لپاره احتجاجونه شوي دي. د فرخند اسد نه معلومات تاسو اوریدل. د بشري حقوقو په اړه د پاکستان د سینیټ یوې کمیټې د نرخزیانو د حقوقو یو بل په منزورولو سره خواجه سراو ته حق ورکړي چې د خپل جنس تعین په خپل کول شي. تر دې مخکې په دې خبره بحث کېدو چې د خواجه سراو د جنس معلومولو لپاره د یو میډیکل یا طبي بورډ ضرورت شته که څنګه، خو د اسلامي نظریاتي کونسل تجویز وروسته کمیټې منظوري ورکړه چې د میډیکل بورډ ضرورت نشته. په پاکستان کې نرخزیانو د دې ګام هرکلی کړی خو وایي چې خواجه سرا باید شناختی کارت ضرور ولري. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پاکستان د سینیټ یوې کمیټې د نرخزیانو د حقونو تحفظ بل کال 2018 منظوري ورکړه چې له مخې خواجه سراو ته حق ورکړل شو چې د خپل جنس تعین په خپله مرزي کول شي. د بشري حقونو په اړه د سینیټ فنکشنل کمیټې مشره سینیټر نسرین جلیل وایي د دوی کمیټې ته د نظر ثانی لپاره په ورکړل شوي بل د ځینو غړو اختلاف و چې ځینې د طبي بورډ په حق کې ول او ځینې یې مخالف ول، خو اوس د خواجه سراو د جنس تعین لپاره د میډیکل بورډ ضرورت لمینځه یوړل شو.
د نرخزیانو د بل په حقله یو اختلاف موجود وو. د ځینو غړو دا خیال و چې د نرخزیانو د جنس د تعین لپاره یو طبي بورډ ضروري دی چې دا ووایي چې آیا نرخزیان دي که نه. په هغې ډېر اختلاف ځکه و چې په مونږ کې د ځینو په فکر په دې سره به خواجه سرا خپله بېزتي محسوسوي. مونږ داسې نه غوښتل، نو ومو ویل چې که د وراثت مسله راشي او د جنس تعین نه شي کېدی نو عدالت د معاملې فیصله په خپله وکړي. مونږ دا مسله اسلامي نظریاتي کونسل ته ولېږله چې ډېر محنت او تحقیق یې پرې وکړ. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبلا یاس دې نتیجې ته ورسېد چې نرخزیان باید د خپل جنس تعین په خپل وکړي.
په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو مشره فرزانه وایي چې څنګه د شناختی کارت جوړولو لپاره د یو سړي یا ښځې میډیکل نه کیږي نو د خواجه سراو هغه دې هم نه کیږي. فرزانه د دې ګام هرکلی کړی خو وایي چې بیا هم د خواجه سراو لپاره شناختی کارتونه لازمي دي سو دوی ته لاغې سره سم خپل اړوند حقونه ملاو شي.
څنګه د یو ښځې میډیکل نه کېږي، د سړي میډیکل نه کېږي، د خواجه سرا میډیکل سره پاره کوي. موږ په دې باندې خوشحاله یو چې دې کې کم چې دی یو انټرسیکس دی چې کم پیدا شي دی تر نارمل په حساب باندې میډیکل کېږي. نو هغه خو نارمل دي چې سم او هغه خو لږ هغه کم اسپیشل دی. هغه د ښځو دی ترانسجنډر چې دی پیدا چې شي او هغه د څلورو پنځو شپږو کالو شي نو هغه چې مین پالش لوپټه په سرول سرخي لګول ادن مېرو چې کم دا هغه جین هغه د ښځو وي یا کم جینې چې پیدا شي داغه د نرو چې کومه هغه ملګانی هغه وی چې رزه چې منه زمر دې مو په دې باندې مو خوشاله یو چې دې لرکو خو لکه دا لازمي دا چې کم خواجه سره دی نو دا هغه سره د خواجه سره اډیکارډ لازمي دی کم نم خواجه سره ته حقوق ملاوي ناګه خو به څه ډیر خلک بیا را مخکې کی
که څه هم د نرخزیانو د حقونو دغه بل منزور کړل شو خو په پاکستان کې اوس هم نرخزیان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي چې د خپل امنیت په اړه اندېښنې یو له هغو ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د افغانستان د بارنو چارو وزارت یو لوړ رتبه پلاوی نن په 2 مرز په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د ترګرۍ د مخنیوي په ګډون په یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کوي. تر دې وړاندې تېر اونۍ پاکستانی پلاوی هم کابل ته سفر کړی او هلته د ترګرۍ د مخنیوي، سولې او پخلاینې، افغان کډوالو او اقتصادي ودې په اړه له افغان چارواکو سره غږېدلی او د مذاکراتو د لړۍ پر جاری ساتلو اتفاق کړو. دا چې دا پلاوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر غولو او د بیلابیلو ستونزو په هوارولو کې څومره ګټور تمام شي په دې اړه احمد شاه اعظمي رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ افغان پلاوی په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د جمعې په ورځ مشال رادیو ته وویل چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د سولې او یووالي د عملی پلان په چوکاټ کې پر پاتې موارد بحث او توافق وکړي.
هدف این سفر بحث
هیئت په دغه غټ پلان کار پیل سوی یو لړ پرمختګونه هم سوی. افغان پلاوی به له خپل پاکستانی سیال سره د سولې او یووالي د عمل د پلان په چوکاټ کې په نورو مهمو مواردو بحث او توافق وکړي.
له دې وړاندې د فروری پر 3 نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو سیکریټری تهمینا جنجوا په مشرۍ یو پاکستانی پلاوی کابل ته تللی وو او هلته یې له افغان چارواکو سره پر همدې موضوعاتو خبرې کړې وې. هغه مهال دواړو غاړو د بحث پر جاري ساتلو ټینګار کړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل وایي چې تېر ورځ دواړه لوري د سولې او یووالي د عملی پلان په اړه پر ځینو مسایلو موافقې ته ورسېدل، خو تر اوسه لا هم ډېر داسې مسایل پاتې دي چې ورباندې بحث وسي او همغږي رامنځته شي. په اسلام آباد کې د سیمیزو چارو شنونکي او د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لوی ستونزه بې باوري ده، خو د نوموړي په خبره د پلاو تاګ راتګ د ستونزو په هوارولو کې زیاته مرسته کولای شي.
پاکستان د افغانستان د بدقسمتۍ نه تعلقات ډېر ښه نه دي نن سبا، خو بیا هم دارنګ ډیلیګیشن چې یو بل هیواد ته ځي نو دا ډېر فرق اچوي. د ملاوی دونا خبره په مغزی چې نه ملاوی جی بیا خو سم مزي نو دارم چې ملاوی جی نو زما یقین دی چې څه خبره به په لاس راشي د دواړو هوادونو پازیټیویټی په طرف.
بلخوا د کابل پوهنتون شوونکی او د سیاسي چارو شنونکی ودیر ساپی کته هم د خبرو او تاګ راتګ ارزښت منی، خو وای تر هغه وخت په اړیکو کې پرمختګ نسی کېدای تر څو د خبرو نتیجې ولسته په ډاګه سوي نه وي او عملي سوي نه وي.
ترڅو چې دا کار برملا نشي او اعلان نشي ملتونو ته د فکر نه کوم چې دا واړه واړه حیاتونه دې دې هیواد او دغه هیواد بدوي کوم فیصله ته ورسیږي. مګر کېدای شي چې کراس بیا وایم چې کا صداقت وي، خصوصا پاکستانی لوري کې او کاغوالي کې خپل خارجي سیاست د افغانستان مقابل کې د سره تجدید نظر پرې وکړي کېدای شي لارو ته هواره شي.
افغان پلاوی له هغه وروسته اسلام آباد ته تللی دی چې د جنوري پر 1 نیټه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزی اسلام آباد ته تللی و او هلته له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې. د دې سفر وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې پاکستان د طالبانو مرکز دی او باید پر ضد یې ګامونه پورته کړي. خو د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل دا خبره رد کړې او ویلې و چې د پاکستان پر خاوره د وسلوالو پټنځایونه وجود نه لري.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپک 22 په لندو سپو 2113 15,580 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شئ. که د مشال ریډیو د خبرونو په اړه تاسو څه نظر لرئ نو دا غی لپاره مونږ خپل شمیره لرو، تاسو په غی مونږ خپل نظر راکولی شئ. اوس تماس پخین درې نیمه بجې شوې دي. لن خبرونه به له اسرار عالم ومن نوارو.
په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناست نن په لسم ورځ هم دوام لري. بلخ درنی مشرانو اعزا کړی چې په دې وروستیو کې یو شمېر لادره کسان خوشې کړل شوي. تېر ورځ مشالډو سره په خبرو کې د احتجاجي ناستې یو مشر منظور پښتین وویل چې د حکومتي او پوځي مشرانو سره د مذاکراتو باوجود یې خپل پرلت ته دوام ورکړ تر هغو به ناست وي تر څو چې غوښتنې ومنل شي. د خبر قبایلی سیمې لنډې کوتل او پولیټیکل چارواکي وایي چې 15 میاشتې مخکې د شینوارو د خوګاخېلو قبیلې تختول شوي 19 کسان خوشې کړل شوي دي. دا خبره د یادې سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ نیاز محمد نن مشال دیو ته وکړه. د پاکستان د پوځ چارواکو پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا 9 مشکوک ترګرو ته د مرګ او 15 نورو ته د قید سزا پخلې کړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې د کرکټ د لوبې پر مهال په چاودنه کې 3 ځوانان وژل شوي دي. د ننګرهار والی ویاند توله خوګانی پرون د خبره ایجنسی خبري اجازه کړې. او د شمالي کوریا مشر کیم جون اونګ د جنوبي کوریا ولسمشر مون جې ان پیانګ یانګ ته وربللې. دا خبره د مون دفتر نن کړې. کچره د دې دوه مشرانو ملاقات وشي نو دا به په 13 کلونو کې د کوریا مشرانو لومبۍ غونډه وي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومند درته وړاندې کړل. اوس په 19 پروګرام سروې کې په شهید بوټو ویمن یونیورسيټي کې لایو استاد نازش خان سره خبرې لرو. تر دې وروسته یو بل 19 پروګرام جمهوریت هم شته. را سره اوسه. السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې پروگرام کې درته زمليها میرزاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لپی خبره نازش خان میلمنه ده. نازش په شهید بینظیر بوټو ویمن یونیورسيټي کې او استاد ده. هغه د زده کوونکو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو پروگرام کې هم د انفارمیشن ټکنالوژي استاد یا انسټرکټر ده. نازش له دې سره سره د بهرنیو کمپنیو سره آنلاین کار هم کوي. نازش دوه ماستر ډیګریان لري چې یو یې د سکاټلند په فندونو کړی دی. نازش ته اوس د چین یو وظیفه هم ملاوه شوې ده چې د شپږو میاشتو لپاره د چینایي ژبې د زده کړې ډیپلوما بکوي. د هغوی سره زموږ رابطه شوې ده. په پروګرام کې ورته ستړې مشي وایو. السلام علیکم نازش.
وعلیکم السلام مس ملیحا. د ټولو خپل اوریدونکو ته سلام کوم او بیا ستاسو ډیره شکریا.
ډیره مهرباني نازش. ستاسو هم مونږ شکریا ادا کوو. تاسو د خیبر پختونخوا د کوم علاقې سره تعلق ساتي او څنګه تاسو استادې طرف ته پام وکړو؟
مس ملیحا خیبر پختونخوا د سات سره تعلق ساتم. زما چې کوم رجحان او د سات نانو هغه ټیچنګ سایت ته ډیر زیات وو. زما انسپیریشن زما ټیچرز داغی وجنه چې زما د سٹارټ نه دې طرف ته ډیر زیات رجحان وو چې جوړې غم نو ټیچرز به جوړې غم
نو شروعات تاسو د کم زینو کول
ما چې دې اول سٹارټ چې نو د خپل یونیورسيټي نه چې کم ما ته ګرام ملاو شو نو شهید بنظیر بوټو ویمن یونیورسيټي نه ما ته یو پلیټ فارم ملاو شو د خپل ټیچنګ سکل د شو کولو د پاره. ما چې کوم یونیورسيټي پلیټ فارم ما ته ملاو شو هغه کې ما ته دا پته ولګېده چې آی کین ډو اٹ.
او بیا ماته دام پتہ ولګی چې آی کې مال فردر مخته تلل پکار دی خو مین پوینت په هغه ځای کې مطلب ماته ډیر احساس شو چې کله ماته د سکاټلند سایډ نه سکالرشپ ملاو شو ایجوکیشن ډیګری د پاره ایجوکیشن ډیګری هدایت د ټیچینګ سکلز ان کلاس روم انوایرمنټس سټوډنټ سایکالوجي دا سبجیکټس دی هغه کې بیا زما ډیر زیات انټرست ډیولپ شو او هغه نه ډیر زیات مطلب مدد ملاو شو
تاسو ډبل ماسټر کړی دی کنه
ما یو ډیګری کمپیوټر ساينس کې کړی دا او بل ما په ایجوکیشن کې کړی دا
او اوس چې تاسو دا کم ټیچینګ کوي کنه په دې شهید بنزید بوټو یونیورسيټي دا او بیا تاسو یو امریکای سټیټ ډپارټمنټ هم سره مایکرو سکالرشپ پروګرام دی نو د کیسه تاسو په غاړه څه ذمہواری دي تاسو څه ټیچ کوي
زما چې دې زما اصل کې کار ټول د آی ټی سره دی زه چې کم ټیچینګ ماډیول دی زما هغه د کمپیوټر کمپیوټر انسټراکټر از ان کمپیوټر انسټراکټر يم دی کې کنه د کمپیوټر کم تعلیم چې دی نو هغه زور کو
نو تاسو ویلې چې لکه دا مایکرو سکالرشپ پروګرام څه دی او بیا خپل یونیورسيټي کې چې دی نو بیا تاسو څنګه وسه باندې فوکس دی
اصل کې دا کم چې یو ایس سٹیټ ډپارټمنټ ته هغه د دې پروګرام جړ چې دی نو هغه دی کنه دا داسې پروجیکټ دی چې کم مطلب کم سکولز والا ماشومان دي یا کم هایر سیکنډري لیول مانی کم جینکۍ دي اسپیشلی جینکو د پاره دا دی صحیح شو هغه ته انګلیش چې دی بیسیک لینګویج خو لی بیا پاره کې ډیفرنٹ ماډیولز دي لایک لیسننګ شو رائټینګ شو سپیکینګ شو نو هغه کې اوم د دې ماډیولز یو حصہ د کمپیوټر ایجوکیشن صحیح شو کم بیسیک کمپیوټر سکلز چې دی هغه سټوډنټس ته ورکول دي نو زما په ذمہ مانی چې دا بیا په دغه انګلیش اکسس مایکرو سکالرشپ پروګرام کې کمپیوټر ایجوکیشن چې دی
نو بیا د کې تاسو رضایت جینکۍ دي کاله کاندي کنه دواړه مکس
نه نه دا سپیسیفیک زموږ سره بالکل پیور جینکۍ دي صحیح شو کم چې اوم د هغه ایریا کم ایریا چې زما د خپل یونیورسيټي د شهید بنظیر بوټو ومن یونیورسيټي دا کم مین کیمپس چې دا هغه دی نو د هغه اوم د خواو شا چې کم د هغه ویلج انوایرمنټل تفولی نو هغه جینکۍ مونږه فسیلیټیټ کړی دي او هغه یونیورسيټي ته راځي او مونږه هغه ته چې دی نو هو دنه کو
ها او بیا د دې آنلاین سره طریقې کار دي کې د شاملې دوه لپاره یا
بالکل دې کې چې دی نو چې سونه مطلب هغه کې ایج الیجیبلټی کرایټیریا دا او مطلب ګورنمنت سکولز چې کم سونه جینکۍ دي نو هغه برخه واستې شي دا هغه لپاره پروپر یو پروسیجر دی صحیح شو فارمز اغستل وی هغه چې د سکروټنینګ کې چې هغه په هغه الیجیبلټی کرایټیریا باندې فلفل کیږي او نه کیږي دا هغه سکروټنینګ نه بعد چې دی نو هغه چې د ایڈمیشن هغه ته ملاویږي خو دا فری آف کاسټ دی دا هغه لپاره بلکې هغه ته چې دی نو سټیشنری وغیرہ چې دی هم ملاویږي
او بیا چې تاسو کوم په شهید بنظیر بوټو کې ټیچینګ کوي نو هغه کوم بیا تاسو د کمپیوټر تعلیم ورکوي کنه
جی جی بالکل اپیورلی کمپیوٹر بیسڈ ایجوکیشن دے
نو سنگا ساسو دا استاذ تجربہ مونگ سر شریکہ ولی شہ دا سنگا شعبہ دا سنگا پیشہ دا تاس دا مطمئن یا خوشحال ہے
گورے دا استاذ دیر غٹ رول دے کنا پدی معاشرہ کی پدی زہوں چی کمرہ روان نسل دے پدی مان دے او ظاہر دا ما دا پارا دیر زیادت دا خوشحال ہے خبر دا چپ آگے کی زخ پل پارٹ چی دے نو پلے کوم او ما تا دیر زیاد خوز ما ایکسپی ایکسپیرینس شو او کیږي روان دي شکر دي ما ته ډیر فخر محسوسيږي چې په دې نوی نسل په ایجوکیشن کې یا چې ار یو سکل ان کا هغه ټیچر یوازې دا نه دي چې دا کوم مډیول لږ او خیو خبر اخلاص شي هغه چې کوم هیدن کوم ایجوکیشن اټیکس وغیرہ دی هغه خپل سټوډنټ ته ترانسفر کوي نو هغه کې ماته ډیر ښه فیل کیږي چې دا یې زما حصہ ده
نو د جینکو لپاره تاسو څه غنئ چې تعلیم خودل چې دی یا ټیچینګ چې دی غوره شوبه ده
دا ډیر زیات هغه د لپاره ښه شوبه ده خو زما خپل دا خیال دی چې نن سبا جینکو له یوازې دانه دی چې بس دا غي د پاره چې دینو ریزنیبل درا شوبن په دی وجمانه ټیچینګ تراتل پکار دی زما خپل دا خیال دی اغي له خپل چې دینو مطلب چې اغي کې کوم ابيليټيز دي هغه مکتل پکار دی
په لار کې څه چیلنجونه او چې تاسو کتل
لار کې ډیر زیات چیلنجز او نو ډاوټ زما چې کله مطلب لایک فرست ډیګری ما خپل کمپلیټ کړ ایون زبد خپل سکول لایف نه والما چې هغه زاینه چې دینو زما چې کوم فادر سپورټ او ما سره سکول ته وتلم ما ډیوشن اور زموږ خلک دای چې مدرسه هم بیا سات سات کیری کی نو زما دا ټول ایکټیویټیز وو خو هغه کې بیا منس کې دا چې د کور هغه انوایرمنٹ ما لپاره سوټیبل نه وو زما چې کم برادرز وو نو هغه ډېر زیات مخالفت کو لایک چې دا چې د نو ولیزي یا دا لاري کوسی دی او دا ډیلی زی راځي او مونږ ته خنه لګي او خلک پسوي نو په هغه کې بیا دا چې زما پلار په هغه سټیج باندې زما ډېر زیات هیلپ وکړو هغه ته ویل چې نه دا مطلب دې څه خبره نشته او دا خپل ایجوکیشن کمپلیټ کړي نو دا هغه ځینې زما چیلنج سٹارټ شوی بیا تاسو پته یې چې زموږ کالج ته چې موږ رالو نو طالبانایزیشن چې دا هغه ټول پروسس سٹارټ شو په سات باندې سکولونه زموږ کالجونه بند کړل شو او اگزام زموږ نم داسې پاتې شو موږ خپل کورونه پرېږدل دا هغه نه بعد چې دې چې موږ سومیاشتې پاس خپل زیګونه ترامل نو موږ بس سیټل کېدو کې ډېر زیات ټایم واغستو خو هغه کې بیا دا چې موږ اگزام وغیرہ ورکړل اغم یو وات پروسس او چې موږ کلاسز نو واغستي او ډایرک موږ باندې اگزام رالو بیا هغه نه بعد چې نو زموږ کوم یونیورسيټي مازما اډمیشن او هغه کې مطلب تمام برادرز ډېر زیات هارډز اچول بیا ز پېښور تخپل فادر په سپورټ باندې رالم
او تاسو رونو رویه چې د تاسو یاد کړی اول لک شانتي سختي کول نو اوس څنګه سب بدل شوې دي په سوچ کې څه بدلون راغلی دي
زموږ په پښتنو کې بیا ډېر تفقیدي څوک چینج شي بیا په دې کې داسې خلک هم شته چې هغه اے ټو زیډ د ان والا زیډ پورې خپل پوینټس ولاړي چې نه د هغه کیټګری دا سیکنډ ون دا بیا هم دا خبره وکړه چې د انسان خپل ارادي مضبوطي او د الله پاک او د خپل مشر دعاګانی او سره نو هغه لاري څوک نشي بندوله
بلکې اوریدونکو ټلیفون کړي دي
سلامت اوسه خورې زما سلامونه د دغه خور به ګډون تاسو ټول منه زه خو ویاړم په دغه سپایند باندې چې موږ په هر برخه کې ځلې د نمونه لرو خو په دې تاغه فرصتونه برابر او په دې کې ډیر ملامتي په نارینه وباندې ده که چېرته موږ سم اولادونه وروزو نو بیا به زموږ د خویندو کار ځای ته په تګ او راتګ کې کومې مسلې نه دا مشکل د سړیو دخوانه تپل شوی دی او دې د زموږ د خویندو د پرمختګونو مخه نیولې ده. یو پوښتنه ما دغه ده چې د دې نه د خلاصون لپاره که هغوی چې غلې پاتې کېږي بیا هغوی ته خطرونه نورم متوجه کېږي او که عکس العمل وښيي نو بیا هم د خپلې کورنۍ نه ملامتي ورباندې اچول کېږي او بیا هغه نجلۍ د هماغه کور شوه چې په لمنې داغ ولګېده د هغې بیا پوښتنه څوک نه کوي. یو پوښتنه ما دا ده او بل دغه د استادانو رویه که موږ نړۍ ته وګورو هغوی پرمختګونه کړي دي نو هغلته د استادانو هغه برداشت او زغم ډېر قابل قدر دی. یو خو موږ دغه نورې ډلې دي چې نن پرې دي بل په ښوونځیو یا په سکولونو کې استادان هم هغه رویه نه کوي چې هغوی هغه ماشومان تشویق کړه او وینازي
ډېره مهرباني ناصر خان وروره
هغه خبره بالکل صحیح ده لایک هغه وایي چې کدا سي د خپل کور خلک او اسپیشلی بیا رونه شي کم چې مونږ غنو چې زمونږه ایز ا ګارد زمونږه یو د فادر نه بعد هغه زمواري جوړیږي چې زمونږه خیال وساتي نو لکه بیا مونږ لسه کار پکار دي ګوره اول خبره خدا ده چې زمون په کور کې مشر یو پکاري دا خبره دلته وکم ځکه چې زمونږ مسله دا ده چې مونږ د کور ډیر مشران ساتو صحیح شو زمونږ د کور چې یو سنټر یو مشري هغه خبره کوي او د هغه خبرې اکارډینګ ټول چلیږي بیا مسله نه جوړیږي استادان د دې د خبرې سره زه کمپلیټ اګری کوم صحیح ده چې ګورنمنت کم زمونږ سیستم یو ټیپیکل سیستم را روانو صحیح شو هغه زړی ټیچرانی زړه میتھډولوژي جیوا خو نو وس چې کم چینج راغلی دی هغه د ټیچر ټریننګ صحیح شو د خیبر پختونخوا کې چې تاسو راشي او ګورنمنت سکول ویزټس کوي ډېر زیات بیګ ډفرنس راغلی دی هغې بغیر چې د ان ټی ایس باندې ټول جاب ملاویږي کوم چې آلریډي د هغې سره پروفیشنل ډیګریز وي لایک بی ایډ شو سی ټی پی ټی سی د معمولی نه معمولی جاب دپاره هغې چې دی نو پروفیشنل ډیګري یا ډپلوما مست کړی. سیکنډ پوینټ د هغې دا شو ټریننګ دي هر 2 months بعد 3 months بعد 1 month بعد دا هغه پراپر ټریننګ شروع دی د ټیچر چې کوم اول ټیچر دي دا هغه ټریننګ سٹارټ دی دا هغه سره هغه اپ ټو ډیټ دی هغه کې چې کوم ټیچنګ سکلز دي دا هغه ورو پالش کیږي کوم چې زړی ټیچر اند دی نوې خبره ځکه نه کوم دا هغه سره الریډي پروفیشنل ډیګریز دي نو دلته ډیر هغه چینج اوس راغلی دی هغه په هغه لیول اچھا انسپکشن په هغه معنی پراپر لګیدل دی صحیح شو.
اخیرا کې به تاسو کوم چې د مستقبل لپاره تاسو څه پلانونه دي به اوریدونکو لپاره تاسو پیغام بسی
د مستقبل لپاره ان شاء الله ز پی ایچ ڈی کوم او امداسي می اراده دا چې خپل ملک ته زیات نه زیاته فائدہ د خپل ایجوکیشن نه رسوم خپل رول به پدې کې پلی کوم چې څونه زمانه کیږي او ریدونکو ته زما دا پیغام دی چې چرته په لنډ باندې همت نه دی لای اسپیشلی زو فیمل صدا پیغام ورکم چې چرته په لنډ باندې په ځان باندې مراته ویږي په لانګ ټرم کې سوچ کوي او صحیح فیصله علي همیشه ځان پکې انکلود ساتي دا نه چې بس صرف د نورو سوچ کوي نو چې کله تاسو ځان انکلود کوي تاسو د ځان سره مینه کوي نو علاوه نه به نور تاسو ویلیو اکسپټ کوي
ډیره مهرباني نازش خان ډیر خسته پیغام وو او تاسو ته ډیره کامیابی غواړو
ثانک یو سو مچ مليا ثانک یو سو مچ
ډیره مننه اوریدونکو د تاسو نه هم مننه مونږ امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي پر راتلونکو هفتو کې به نور میلمانه راځي تر هغه د ځان خیال ساتئ دا الله وخت شوه دی د هفتوار پروګرام جمهوریت د جمهوریت په نننې خبرونه کې مو د پاکستان جمهوریت وفاقي پارلماني نظام سیړلې دي تاسو ته معلومه ده چې د 2018 کال د سرشمیرنې په نتیجه کې سیاسي ګوندونه د نوو حلقه بندو پر جوړولو سلا شوی نو نن په خبرونه کې اوري چې د آبادی پر اساس د قومي اسمبلی چوکې ټاکل آیا د اکثریت واکمنه تلار برابروي او کنه همدارس خبر بشه چې د پاکستان د جمهوریت نظام د کمزوري تاریخي وجوهات سدي خبرونه هرونه پامیر ساحل جوړوي
په پاکستان کې کوم جمهوریت ماډل یا نظام عملی دی د آبادی یا نفوس په اساس د قومي اسمبلی جوړښت آیا رښتیا هم د اکثریت واکمنی دا کنه دا سم نظام دی آیا د پاکستان جمهوریت نظام د ولس او د صوبو سم استازیتوب کوي او کنه په تاریخي ترانزور کې د پاکستان جمهوریت نظام کمزوري لاملونه څه دي او په دې نظام کې کومې نیمګړتیاوي موجود دي دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړل دي تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان د 2003 زیږیز کال تر اساسي قانون مخکې کله په هغه هیواد کې پارلماني او کله هم صدارتي یا ولسمشریزه ډیموکراټیک نظام پاتې شو دی د 1903 زیږیز کال د آئین تر مخه پاکستان یو فدرالي هیواد دی چې پکې پارلماني جمهوریت نظام وجود لري که څه هم په پاکستان کې په بیا بیا پوځي کودتاګانې شوې دي چې په اړه یې تاسې په جمهوریت خپرونه کې څو ځلې لباس اورېدل دی خو اوس له 2008 زیږیز کال راهیسې هلته ډیموکراسي عملي ده او د 13 آئینی ترمیم تر مخه د صوبو واک هم پراخ شوی دی په نننۍ خبرونه کې لومړی پوښتنه دا ده چې د پاکستان جمهوری ماډل د کوم هیواد د ماډل په طرز جوړ شوی دی د پاکستان سیاستوال افراسیاب پټک وایي دا نظام د برتانیا تر واکمنۍ وروسته په جنوبی آسیا کې پاتې شو
پاکستان کې چې کوم قانون پر 1903 کې جوړ شوی دی دا یې له مخې پاکستان اول خدای دې چې یو جمهوری ملک دی او بیا دا چې دا وفاقي ملک دی مطلب فیډرال یعنی دیکھیے صوبوں اور مرکز میں اس کے ہم تعلقات وبارہ تھے اور آئینی حیثیت موجود تھے دیکھیے پارلیمانی دے پارلیمانی دلی مانا دے چھ پارلیمان کی سید راشی انتخابات کی اوی کولشی خپل ځان ته وزیر اعظم منتخب کی وای تاکي دا څو کې دته انګريزانو کافی مودا حکومت کړو په هند او پاکستان په نیمه وچه باندې اوی دا چې کوم برتانیا کې رایج نظام دی هغه دلته راځي کړو او دا د پاکستان جوړولو مخکې دا نظام دلته موجود او انتخابات دې لپاره
په تاریخي تناظر کې کده پاکستان سیاسي او جمهوریت نظام ته ولیدل شي نو په دې کې کوم ستونزې موجود دي د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری او سیډون کې خالد عزیز وایي برتانیې جنوبی آسیا نه پرې خوده خو تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د مجبورۍ په اساس یې پریښوده. دی وایي پاکستان د یو مقصد لپاره جوړ کړل شوی و، خو له پیله یې پوره ریاستي یا دولتي طاقت نه درلود.
1945 پورې د کلونیال طاقت او برطانیه د هغه څه اراده نه و چې پارټیشن وکړي. دا دویم عالمی جنگ نه پس هغه د مالی حالات چې دی ډوره خراب شو چې هغه سره نور څه چاره نه و، صرف دا و چې هندوستان اور پاکستان جوړ شي. او هغه د پاکستان جوړتیا کې هغه یو خاص مقصد و، هغه مقصد و چې دا ورته چې مونږ گریٹ گیم ویو، عالمی قوتونه افغانستان پاکستان قبائلی علاقہ اور سینٹرل ایشیا کے دے اور سر ایران امواد دے رخوالی کول کلا پورے دا نظام انگریزان و سر ہو آغا یو عالمی طاقت ہو آغا سر پیسے مو وسائل مو آغا دا دے علاقی ول پورا حفاظت کولے شو دیو تکل لارو اور پاکستان چی جو شو بدقسمتی سره د پاکستان سب مسائل درته رالو کشمیر په وجہ او ور سره نورم سره داسې سکیم نو کې دا حالات قابو کړی. شروع نه پاکستان یو داسې ریاست جوړ شو چې دې سره پورا ریاستی قوت اور طاقت نو.
خالد عزیز وای پاکستان وسایل نه لرل نو ځکه یې په سړې جګړې کې له امریکا سره ملګرتوب وکړ، خو امریکا او برتانیې د سیاسي قوتونو پر ځای له پوځ سره اړیکې پراخه کړل چې له کبله یې په سیاسي نظام کې د پوځ مداخلې ته لار هواره شوه.
دا ریاست لپاره وسایل پکارو پیسې او د پاکستان وجود داسې یو علاقې کې و چې هغه باندې د بین الاقوامي قوتونو ول زور ډېر زیات. په دې زمانه کې بیا کولډ وار شروع شو، دویم جنگ عظیم نفس او پاکستان دا فیصله وکړل چې موږ سره وسایل هم نشته، هندوستان هم موږ نه لوی غټ طاقت دی، هغه سره مقابله کول دی. پاکستانی لیډرشپ وو هغه دا فیصله وکړل چې موږ به برطانیه او امریکا سره به شامل شو او خپل کار به وچلو. برطانیه او امریکا چې دی کولډ وار کې دا کوشش وو چې هغه بجائے دا چې د سیاسي قوتونو سره خبره کړي او هغه زیات تیار چې دی دا هغه وطنونو د فورس ته زیات قابلیت حاصل او دا مصر وګورئ، جاپان وګورئ، فلپین وګورئ، پاکستان دی او دوی کې دا دوه هغه پکس جوړ شو، سیټو اور سینټو. هغه لاندې زمون چې کوم یو سیاسي نظام دی هغه سے د فوج مداخلت هغه زمانه نه شو.
د پاکستان په وفاقي پارلماني نظام کې د قومي اسمبلی غړي د آبادی پر اساس له جوړ شویو حلقو ټاکل کیږي. د پنجاب صوبې آبادی تر ټولو زیاته ده، نو همدا وجه ده چې د قومي اسمبلی تر ټولو زیات غړي له پنجاب ټاکل کیږي. آیا دا میکانیزم یا نظام خو به د اکثریت واکمنۍ ته لار نه برابروي او آیا د دې تاوان خو به نورو صوبو ته نه رسي؟ د دې پوښتنو په ځواب کې افراسیاب خټک وایي یوازې قومي اسمبلی نه بلکې سینټ هم شته او د ګډو مفاداتو کونسل هم د وړو صوبو د استازیتوب لپاره موجود دی.
په وفاقي نظام کې پارلمان کې یو مجلس نه وي بلکې دوه وي. د یو د آبادۍ په بنیاد جوړیږي، د بل چې دی چې برابره نمائندګي ملاوېږي. د دې لپاره چې د آبادۍ په بنیاد فیصلو کې څه زیاتې ونه شي، هغې د پاسه یو بل پاکستان کې هم قومي اسمبلی ده او سینټ دی. قومي اسمبلی کې آبادۍ په بنیاد حل کې بندي شوې ده او په سینټ کې ټولو صوبو ته برابره نمائندګي ملاو شوې ده. په فیډرلزم کې نورې ادارې هم داسې دي لکه چې پاکستان کې ورته وایي د ګډو مفاداتو شورا یا کونسل آف کامن انټرسٹ، چې هغې کې هم د وړې صوبې چې دي هغې نمائندګي زیاته ده. اته کسان د هغې کړي په دې کې شپږ چې دي دا د درې وړو صوبو نه دي او دا دوه چې دي دا پنجاب نه دي. داسې یو چیک اینڈ بیلنس وہی داسې یو نظام دی
کچری ولوې صوبہ لوړې هغه سره په ځینو مواردو کې تیرې یا زیاتې کوي، نو له صوبو سره څلار پاتې کیږي. افراسیاب خټکوایی د هغه لپاره لوړ عدالتونه موجود دي.
اول خدای دې چې پاکستان کې ایمن نظام په ډېر موقع ملو شي نه دا یو خدای دې چې دیکتاتوري پاتې شي دي او فوجي دیکتاتوري نه لري کار کوي. زه د خپل سره چې مخدیه شوی د مکمل اوس هم یقینا چې او پنجاب کې ټول نغټو شوبدا او ټول نا سایتي افتا شوبدا
جمہوری نظام یا نظام خلق عدالت تلشی عدالت پاکستان سپریم کورٹ چلے
افراسیاب خټک وایي د اتلسم آئینی بدلون په نتیجه کې د صوبو واک پراخ کړل شو، خو د ده په اند باید د سینټ واک هم پراخ کړل شي.
پاکستان ته خو سینټ کې ډېر اهم کردار کېدای شي. موږ خو لري هڅې چې سینټ نور اختیارات باید ورکړل شي، ځکه چې دا سینټ بودیجه یې نه پاتې کېږي، بجټ چې دی هغه کومي چلې راځي. دا د چې اتلسم ترمیم کې چې کوم خپل مختاری شبو ته ورکړل شو، تاریخ یو خبر دام و چې سینټ هم لږ اختیارات زیات شول. مخکې به حکومت یوازې قومي اسمبلی ته ځواب ویونکی وو، اوس پایین کې دا راغلی چې قومي اسمبلی سره سره حکومت سینټ هم ځواب ویونکی دی.
د پاکستان په اوسنی وفاقي پارلماني جمهوري نظام کې کومې نیمګړتیاوې موجود دي؟ خالد عزیز وای په پاکستان کې واک د ټولنې تر جړو یا نیلو نه رسیږي، او دا د په اند تر ټولو لوی ستونزه ده.
دا جمهوری روایت کې ده، دا مونږ چې ورته لوکل گورنمنٹ وایو یا گراس روٹ لیول وایو، هغه ته نه دی رسیدلی. چې برابر درد لګاوي دا نیشنل اسمبلی ممبران دي، سینټ ممبران دي، یا صوبایي اسمبلی ممبران دي. دا ټول قوت او طاقت د ریاست د صوبې هغه لاس کې ده، او هغه دا نه غواړي چې دا لاندې پورې دا جمهوریت ول اثر چې ده هغه پیدا شي. هندوستان ته تاسو وګورئ، دا هغه جمهوریت چې ده هغه ډېر حد پورې لاندې رسېدلی ده، او امریکا ته وګورئ هلته هم دا حال ده. خو دلته چې ده دا برابر دا خپلو کې سمجھوتا کیږي، خپلو کې حساب کیږي، لاندې چې چرته خلق اوسېږي هغه پاتې کیږي، او دا ټولو نه زیات کرایسس دا ده.
په جمهوری نظام کې د نیمګړتیاو په اړه د پاکستان د سینټ غړی افراسیاب خټک زیاتوي، د پاکستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات پکار دي. جاګیرداري باید ختم شي، نمائندګي باید متناسب وي، خو د دې اصلاحاتو لپاره د جمهوری نظام تسلسل ډېر ضروری دی.
نیمګړتیا خو دا دي چې اصل کې اصلاحات پکار دي، ډېر په انتخاباتي نظام کې اصلاحات پکار دي، او یا په ټولنیز اصلاحات پکار دي چې جاګیرداري له منځه باید لاړ شي. باید ډېر بېوزلو خلکو او د بڑو خلکو منځ کې چې کوم فرق دی هغه زیات دی، دا باید کم شي. کوشش پکار دی چې د متناسب نمایندګۍ نظام یې شي، چې خلک څومره ووټونه واخلي چې هغې مطابق ورته رایې څوکۍ پوهشي دغه شي پارلمان کې. نو دا داسې اصلاحاتو ضرورت دی، او دا بالغ شي چې جمهوری نظام
د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری خالد عزیز د نویو صوبو د جوړولو تر موضوع زیات ارزښت د جمهوری ارزښتونو یا اقدارو او روایت د ټولنې تر ټولو اوسیدونکو رسیدو ته او هلته جذبېدو ته ورکوي.
نور صوبې به جوړېږي، نوې چیف منسٹران به جوړېږي، نوې اسمبلیان به جوړېږي. پاکستان کې چې څنګه ما مخکې بیان وکړ، کرایسس چې دی هغه دا د ریولوشن والا کرایسس. دا صوبې کم یا زیات هغه سره به څه فرق کړی وي؟ دا جمهوری نظام چې دی هلته برا پاتې شي، چې کم یو مالدار خلک دي هغه ته پاتې، سرمایه کار چې دی هغه سره پاتې، وقت زمینداران چې دی هغه سره پاتې کیږي. چېرته خلک اوسېږي څوک ګلو کې د یونین کاؤنسل کې، هلته پورې خو نظام نه دی رسېدلی. چې کله پورې هلته نظام نه رسېدلی، زما خیال دی زمونږ د کرایسس به نه ختمېږي.
اوریدونکو، په خپرونه کې مو واورېدل چې د پاکستان د آئین تر مخه هلته جمهوري وفاقي پارلماني نظام عملی دی، او د شنونکو پاند په دې ماډل کې د یو لړ اصلاحاتو اړتیا ده، لکه د انتخاباتي نظام اصلاحات، د جاګیرداري ختمېدل، د سینټ واک پراخېدل، او په تیر بیا د جمهوری ارزښتونو تر ولس رسېدل او په ټولنه کې جذبېدل. خو د دې ټولو اصلاحاتو لپاره شنونکي د پاکستان د اوسني جمهوري نظام بقا اړینه بولي. دا و نننۍ خبرونه. بلونه به بیا د جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
بل مشال شونډه می